کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د دې خبرونې د پایل په لنډو خبرونو کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال در سره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان سوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړای سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید اته 50 کلن وو او ویل کیږي چې د سرطان له ناروغۍ کړېدی. په خوست کې مدني فعالان او رون اندي وایي چې د بیکاری او سالم بوختیاو د نشټون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالات د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنی نړۍ په ځنګړي ډول په قچاقي لارو نورې هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو مصروف سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد مقدمه ختم کړي او هغه دی له زندانه خوشی کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لته پوینا کې ول چې په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لزګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوښتل د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډېره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونې کې راپور خپرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې دي کنارنه دي زیاتره دې ته ځنه شي کوي چې ولاړه سي.
ساتو په ژغ ځینی سبتیوی پیغامونه هم خبرو. او ری چې اوکراین نن ویلی چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یستي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبري خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودی په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل اوري. خو تر هغه مخکې ورزو زابل ولایت ته. هغه ولایت چې ساته د یو ماښام د لویدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځان ته اړولای دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زدو نقیز راپورونه خپرېدل. د خبرونې په پیل کې د زابل له یو محلي خبریال عیسا قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پېښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلي کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره ژورې برمې ته څو ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیات او ماشینری لپالیات ورسته بلاخره نن غرمای ولس بجی باندې کار نتیجه ورکړه. غو ماشوم راو خود خو بدبختانه چې ماشوم پل ژوند لاس ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره درې ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار د لا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه سي 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته وو. وروستي معلومات دا چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولسونه ور باندې خوابدي وو.
د زابل محلي خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ودلې وو تر زیاتو حادثو او خواروي وروسته بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویاړ نن رسنوي ته وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو جریان کې واصلې چې څوره زو را په دیو خوا په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ودلې وو، نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لوېدلې وو، هغه تر زیاتو حدسو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حدسو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قمندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه ناوخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قمندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه، او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذ یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پېښ شوي او نه به پېښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهب او افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوب لې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر ته چې واقعا داعش ډله د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه، سلامونه او نیکی له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده. په دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي دغه ډېرې سختې شېبې وي، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګلی کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
خلیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې پیدایش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هماغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان واوسي کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دي هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دي او خپل لپاره دي چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورولو لپاره به دوی هلې ځلې کوي، او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل یې لري، بالکل یې لري، او دا به کېږي او ډېریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسي؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي، چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پورې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راستي.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت واوسي، په افغانستان کې امن واوسي، افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کړي. هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالي بنیا ورته برابري، د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېره مننه عصمت الله علیزی و چې په تېرو حکومت کې په بېلابېلو ولایتونو کې د امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خپرونې کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خپرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 40,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی ده چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړي دي. صفي الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د را ایستلو مسئلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کم ګړی څه باندې 1,500 افغانان کاناډا ته رسېدلي. په څو اونیو کې 460 نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د را ایستلو لپاره اساسي ژمنې
کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه پشا کېږو او ټول هغه 40,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کېږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د رارسېدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کېږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستانه تر 1,24,000 ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو په نوښت باندې وایستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، آسترالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه یې ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري؟ په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شغلی دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامی مرد آرسو دیتا چه باید جنگ پایتا ورسی دایی چه مهمه نده چه فرانسویان یا نور و افغانستان سر بشری کمکونه کول نو جنگ دی دوام پیدا کرده و جنگ هر ورس چه افغانستان تا کماسی بو زیان رسوا آقال دا فقر لده خمسایون نو پا مراتی بو زیان بارو اند فقر دا مسکنت لوجه نم یو نفرم مو پورد که مرگومیر نلر ولی جنگ که بسلگون نفر پورد که منو وزو بلکیدل د دوه اړخونه نه مدا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هوله حڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوه کې مذاکرات او تمرکز بیا د شپږ مسله د بحران د مذاکرات جریان غزول د کابل ادارې لخوا نه او بهانه جوړي پانه رشید ته موږ مجبور کړو چې باید نظامی اقدام وکړو. هم کړی تر اوسه په افغانستان کې جنگ
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړی چې روسیه بهانې لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربان څخه 16 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دیخوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 10,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکېچ د حل یوازینۍ مسؤولانه لار ډیپلوماسي ده. دې جګپوړي امریکایي ډیپلوماټ خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مه پیلوئ، مخه یې ونیسئ. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بله لاره خپله کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغېزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسي حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند د تړون په رڼا کې خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پخوا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل د شهرینو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي، دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونې په اسري ډول سنگاروي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزی او جونې د سنگار دغه مرکزونو ته نه ورځي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خود
نه ده هغه ځوان انجلۍ چې په ډیر مینه یې نږدې درې کال وړاندې د شهرینو په یو څنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې و. نوموړی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار دا مرکز څو ځلې تړلی او خلاص کړی دی. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېده چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډیر کم شوي دي.
با هزاران ترسی که سالونم مبسته کده بودیم.
با کما ویرمی چی در رایشگره در مرکز تلاله و اسمی بیرتا پر دیر ویری خلاص کرده دی. ارتیال رو چی یو مره حلال نفقه پیدا کرو. خوست در خواکه هاگر دول محفیلون نجوریگی چی مخی بجوری دل. مک خزی لطالبان رو دیر ویره لرو چی زمک راتلون که بچنگ کیگی. اوس نو داسی حالت ترسی دل یو چی تو لوراز منتظر یو چی او مشتری راسی او مگ ورتکارو کرو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو ل بیا ځلی واکمنۍ دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو ل لوري غوښل شوی. ل پلازمینی کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نغواړي نومي په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو ل ورتګ وروسته تریوي ونی دکان تړلې او خود اقتصادي ستونزې لامل اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ور وګرځي. دغه مېرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سهم هیله ده که موږ ته په مطمئن ډول ډاډ راکول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونو ته ادامه ورکول شي، دا به زموږ دپاره هم ډېره په خوشحالۍ سبب وګرځي.
د دغه مېرمنې په خبره ډېر مشتریانې یا خو نورو هېوادونو ته کډول شوي او یا هم بېکاره شوي، چې له امله یې د دوی کار هم پیکه شوی دی. یو شمېر انجونې او مېرمنې چې مخکې به د ځان سینګارولو لپاره سینګار ځایونو ته تللې وایي اوس د اقتصادي ستونزو له امله او د طالبانو له ویرې د ښکلا دغه مرکزونو ته نه ځي. د کندهار اوسیدونکي شبنم ازادي راډیو ته وویل
موږ تاسو پوهیږو هر انسان دې دنیا ته د هنر سره راغلی دی او هر انسان چې ده د مسلک تر څنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو په راتګ سره ښځې اوس ته پخوا پر کومه رشګاو ته نه ځي. دا معلومداره خبره ده ځکه د یوې خوا خو اقتصادي مشکلات دي او د بلې خوا د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دې که نارینه دي زیاتره دې ته ځنه شي کوي چې ولاړه سي.
وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال د اګست په 15 کابل طالبانو ونیو، د سنگر ځایونو لوحې او سوداګریز پوسټرونه چې د ښکلو او جوړو شویو نجونو عکسونه پکې وو له سنگر ځایونو لرې کړل شول. خو په ډېرو ځایونو کې خپل سنگارګرو د ویرې له امله دا کار کړی و. د یادونې ده چې نن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوي حکومت دا د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډېرې خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې او ډېر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوي دي. نړیوالې ټولنې د نجونو زده کړه او مېرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللي. و مغختل د خزو د کار او سنگارګرو میرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو ویندویانو یې له پرلپسي اړیکو سره سره زموږ پوښتنې جواب نکړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو میرمنو نشول کولای په ښکاره ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یوه مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جورنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جورنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګه د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارد ډالر یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارد د نوري د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه لا تر اوسه دوام لري. خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبریال کیسه ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خپرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولیږي. د علي په وینا خبریالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او که دا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان له واکه وغورځول، په افغانستان کې آزادې رسنۍ او ژورنالیزم نه و. خو مقالې د خبریالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې 2 لسیزې وروسته کله چې افغان حکومت سقوط سو، په دې هیواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیاتې رادیوګانې او تر 200 زیاتې چاپي رسنۍ فعالې وې. وروسته لولو چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې 1 اویا تلویزیونونه، 6 چاپي او آنلاین رسنۍ پاتې شوي او رادیوګانې هم پر نیمای درېدلې دي. په دې مقاله کې لولو چې دا رسنۍ د یو شمېر لاملونو له کبله غیر فعال سوي، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابېدل، له رسنیو سره د نړیوالو فنډونو درېدل او د خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د آزادی ټولو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دغه پیغام باید چې ورسیږي چې د طالبانو دغه کوم دغه چې پوځونه چې اوس جوړ کړي دي، باید چې دوی د تنخواه ورته را مقرر کړي، کنه نو دا حکومت به تر ډېر وخته پورې پاتې نه شي.
زما نوم محمد اکرم ده، د غزنی ولایت جندوړو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو له کارکوونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما دا پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مشرانو یې ورورسوي. له مسلمین او چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې 4.5 لکه مسافر چې اوسېږي، نو موږ له ډېرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډېر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي چې ویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دي بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه مو هلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسلینو څخه دا هیله ده چې موږ دغه ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، جزما سلامونه د هوا د څپو د لارې ورسېږي. مننه. په تیرو 6 کلو کې ازادي راډیو ډېر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډېرې ښه خپرونې دي او ډېر ښه نشرات لري. د ازادي راډیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چارخلا د کلی نه دا کومه بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده. نو دغه کلی ملکان چې خپل زړی وشي کوم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربه ته نه رسېږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو دا حال وګورئ، هر یو واسطې والا ته ولاکه بې واسطې والا کومک اخیستي تر څو. نو د امارت اسلامي نه مې دغه هیله ده چې باید عدل او انصاف وکړي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه. د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې څا تلویدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سئ. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پیښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسله والا ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګنده که اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د راایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسېدلي او ګڼې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړېدی. خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالات د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځنګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندان خوش کړي. هغه تیر شپه په کراچي کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته پوینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لږونه غړي نیول سوي دي. او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي، خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی، اوس یې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیون ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې هیله چې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغ شي. راځي باوري سیب، له تاسو پیل کو چې په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په پیل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ موږ په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفریط په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم وخوري له منځه لاړ شي نو په نتیجه کې خوارزواکی منځته راځي. خوارزواکی پیخې بدبختانه په افغانستان په ډېریدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډېرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارزواکۍ څخه مخنیوی وکړي او هم په ټولو روغتیایي مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي که د چا ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي، هغه د تغذیې له نظره ارزیابي کېږي، په ډېر په ساده شکل سره تشخیص کېږي او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کېږي، په پروګرام کې شاملېږي، په مکمل ډول تعقیبېږي او په نتیجه کې انشاءالله چې ماشوم به ښه شي او د خوارزواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوري صاحب، کله چې د خوارزواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګ کې د ماشومانو موضوع یادېږي، یعنی دا معنی چې په غټانو کې خوارزواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارزواکۍ شته، خصوصا منګه هغه اسید پذیره خلک لرو. اسید پذیره خلک په دې معنی چې یعنی ډېر کچیر تر لږو ستونزو سره هم مخامخ شي، د خوړو له کمښت سره دوی خوارزواکۍ ته ځي. چې هغه اسید پذیره خلکو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدې ورکوونکې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي. چې د حقیقت لپاره هم په افغانستان کې پروګرام موږ لرو، په ټولو روغتیایي مراکزو کې حامله ښځو او شیدې ورکوونکو مایندو لپاره هم پروګرام لرو چې هغوی ته هم درملیز خواړه ورکول کېږي تر څو درملنه یې وشي.
او ډاکټر صاحب، کله ځلې په عواملو باندې تم سو سره لدې چې په افغانستان کې بېوزلي د ماشومان تر ډېره لدې عمله په خوارزواکۍ اخته کېږي چې مندې کافي خواړه نه لري؟
په لنډو کې که زه داسې وویلی شم چې د خوارزواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوریو ویشل شوي. یو چې دا لنډمهاله عوامل دي، یو منځني دي، یو اوږدمهاله ده چې یا اساسي عوامل دي. چې په لنډمهاله عواملو کې د غذایي موادو نشتون یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینه او بغل او نور انتانی امراض دي چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارزواکۍ خواته ځي. او بل منځني اسباب دي چې په منځني اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایي موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایي بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نه مراتول دي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارزواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارزواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارزواکۍ څه وي؟
خوارزواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي. چې په یو نوع کې ماشوم خپل هغه عضلي کتله د لاسه ورکوي که چېرته وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته یې معلومیږي. دا په دې معنا چې هغه کم تحت الجلدي شهم ده هغه باید کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي که چېرته روغتیایي کارکوونکی ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارزواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري چې په هغې باندې روغتیایي کارکوونکی ډېر په سادګۍ سره تشخیصولی شي چې هغه پوه شي پې چې دا خو د خوارزواکۍ د وجې نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراضو نه. یعنی په ډېر ساده شکل موږ کولای شو چې خوارزواکۍ تشخیص کړو، یا به وزن د لاسه ورکوي او یا هم اوزایما به پکې رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، چې کله دغه نښې نښانې ولیدل شوې، دا هغه نښې نښانې دي چې فکر کوم والدین هم کولی سي وګوري په خپلو ماشومانو کې، نو څه کول پکار دي؟ والدینو ته مو سپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکړي؟ روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، د هغې تر څنګ خپله په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي؟ حتی که بېوزله کورنۍ هم وي، کوم ارزانه خواړه دي چې دوی کولی سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په پښو ودروي؟
مهرباني ښه پوښتنه ده. د خوارزواکۍ د درملنې لپاره کله چې شاید کینو دوی دي هر څه عاجل نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایي مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایي مراکزو کې موږ د خوارزواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو دوی د تغذی حالت ارزیابی کی که چیر تا دوی دوی خوارزاکی حالت تشخیص شو نو دوی ته درملیس خوړو ورکول کیږي په کور کې نه پاتې کیږي هیڅ نو خوړه نشي کولای چې د خوارزاکی اخته ماشوم تداوی کړي د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو د تغذی په بخش کې مشاورین دي چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کوم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکړي او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کړي د هغې لپاره موږ په هر روغتیایي مرکز کې د فوډ ډیمانسټریشن یا د خوړو د ترتیبولو یو سیشن لرو مور کولی شي چې په هغې کې ګډون وکړي هماغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه یې سره مکس کړي یا یې ګډ کړي تر څو یو د باکیفیته خواړه ترې جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب، راځئ تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو زموږ غاغاوری د سوی تغذیه یا د خوارزواکۍ په اړه باندې خبرې کوو، ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکۍ متخصص د استډیو سره وصل دی او دغه راز د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبو کې استډیو ته وصل کیږي. راځئ چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
لیدی سے محترم عطا تو سلام او میلمانو تو سلام وایما احمد حمدر تاریخ کې لغمان نه
خامیر باندې کې حمدر سے
ما خدغه پختنه دا صدغه وران دی نه سکه نه کیږي دا افغان ول سیاوري دغه پختنه نه بل مسول ساروا کو نه تاسو سره میلمه د سیدی مسول فوق دا ولسته سوق مسول لا په سیاسي لحاظ سوق مسول لا دی ما شومان سے دا پخته کیږي یا امر کیږي او مطلب دی الله په نس دی ما شومان سوق مسول دا دغه پختنه د ما درلند باندې
ښه مننه سلامات اوسې په دې لچې پختنه مو ډاکټر صاحب اورېدلې وي. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ هم د همدر صاحب له پختنې نه یاد به پایل کوو بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
مننه د دې ورور پختنې په جواب کې باید زه وایم چې دې پختنه خو ډېر چارواکو ته راځي وه خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذی یا خوارزواکۍ پخته کېدو کې خپله کورنۍ هم یو څه مسؤلیت لري چې هغه مسؤلیت باید ادا کړي. هغه په دې معنا موږ همدا اوس ډېر زیات غلط رواجونه لرو چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره مائن دي چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھنډ چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډېر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
درې ورځې پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته همغه کې کوم ډول کنډ ده یا کوم ډول مواد دي چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراضو اخته نشي هغه خوارزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. موږ په زر طلایي ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډېره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې مایندې چې حمل لري په ټولنه کې ډېره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شودې ورکوي هغوی باید دوه وخته اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډېر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هګۍ چې دي هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دي دا نه ورکوي، هغه خرڅوي ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پرې اخلي. نو دغه په لومړۍ درجه مسؤلیت والدینو ته راځي. که چیرته موږ وکولی شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هده کولای شو چې د خوارزواکۍ مخنیوی وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي، خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سابو وي چې په پټیو کې راشنه سي او کولای سي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې؟ آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای سي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا عمان دي خورزوکی څخه وقایه کړي. منګه په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شیان نه کچیرته مایند کلینیکونو ته مراجعه وکړي، هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشورو ته درست غوږ ونیسي. مثلا شوله غټې وریجې دي، غټې وریجې دي، په هغې کې لږ کچالو واچوي، لوبیا واچوي، دال واچوي، زردکې واچوي، شلغم چې ډېر په هر موسم اما یعنی په خپل وخت کې چې کوم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډېر ارزانه وي، دا که یو مکس غذا پخه شي ټول کورنۍ ته استفاده وکړي، نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوترینت او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول به په دې خوړو کې موجود وي او یو با کیفیت خواړه به ترې جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ د ډېر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډېر لوړ ده، یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلي کې پیدا کیږي یعنی هغه طرز د استفادې طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوه کړو نو انشاءالله موږ تر ډېره بریده پورې د خورزاکۍ څخه په دې
غاغاوري کولی شي. دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي یا له سبونه یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام،
څنګه شئ؟ په خیر
و. ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او موږ د ماشومان په خوارځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لرئ؟
ما د هلمند ولایت سره اړیکه نیولې ده. دا ماشومان خو چې دي په خوارځواکۍ اخته کیږي، دا خو نوګر د اقتصاد کمزوري اخته کیږي.
تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان او اړتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خوارځواکۍ اخته وي او روغتیایي مراجعه ته مراجعه کړي؟
دا مرکزو ته روغتیایي مرکزو ته خو مراجعه کړي ده، خو دا چې اقتصاد کمزوري دي، بالا دا کلینیکونه یو څوک څوک ورځي چې نه چې شناختي اوازسته لري یا پوډریان چې دي کوټې چل چاته ورکوي، چا چې نه ورکوي، ډېر په دا خوارځواکۍ اخته دي. دا خو نو اقتصاد کمزوري څه کیږي.
ښه، سلامت اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونې کښلی وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغذي یا دغه د خوارځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک دغه ماشومان ډاکټرانو ته یوسي، هغوی دا خبره کوي دغه د مرض چې اکثر رامنځته کېږي، دا میندې چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي، د دې یو غټ سبب همدا دی. یعنی پرله پسې په دې معنا چې دغه شودې په شیر په شیره په شیره ورته کس ورته وایي، داسې پرله پسې چې راشي. او د دې علت دی، او بل دا چې دغه ماشومانو ته اکثره میندې داسې کېږي د خپلې شودې نه ورکوي، وایي دغه د مالونو شودې ورکوي یا د بازاري شودو څخه استفاده کوي. د همغه په وجه وایي ماشومان چې دي اکثره اسهال اهلي، نور مرضونه ورته پیدا کیږي، د همغه په وجه بیا دا مرض نه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب په دې اړه لږ څه نظر لري چې آیا دا خبره رښتیا ده او که نه ده؟
ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، وایي پرله پسې ماشومانو زیږول څومره خوارځواکۍ رامنځته کوي؟ او دغه راز پوښتنه درلوده د اوریدونکي، وایي که چیرته ماشوم د مور شودې نه خوري او دغه پوډري شودې خوري، آیا دا څومره په خوارځواکۍ اخته کولی شي؟
د خوارځواکۍ په اسبابو کې تقریبا داسې ویلی شو، هغه میندې چې کال په کال زیږون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتوي، هم مور هم ماشوم کیدای شي چې په خوارځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا ده هغه کورنیو ته چې که چیرته پرله پسې ماشومان زیږي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حقله، د مور شودې دا ماشوم ته ډېر ضروري او لازمي دي چې باید ورکړل شي. یعنی د تغذی علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې یو مور ووایي چې زه شودې نه لرم. یعنی داسې د تغذی علم یا تحقیقاتو ښودلی چې یو مور کولی شي چې دوه حتی درې ماشومان وزېږي، یعنی دوګانګي یا سګانګي وزېږي، یو مور کولی شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپلو شیدو باندې تغذیه کړي. موږ د مور د شیدو ځای نیونکي ډېرو په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاسه ورکوي، یا په داس یو لاعلاج امراضو باندې اخته چې ډېر خطرناکې دواګانې استعمالوي چې نشي کولای خپل ماشوم ته شودې ورکړي چې هغه دواګانې بیا په شودو کې هم اطراحکیږي ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثنا پکې نور وجود نه لري. هر مور باید ماشوم ته خپل شودې ورکړي. پوډری شودې ډېر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیزې ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مارو مراتی. یعنی هغه ماشوم ان چې پوډری شودې استفاده کوي دوی سره اسهال ملوي، چې اسهال د سوی د غزي یا خوارزواکۍ یو ډېر عمده لامل بلل کیږي. نو توصیه مې هیوادوالو ته دا ده، کچیر ته کومه مور ستونزه لري یا د شودو د کموالي څخه شکایت کوي، دوی د نږدې روغتیایي مراکزو ته. موږ په افغانستان کې تقریبا په حدود د 2400 روغتیایي مراکز لرو. روغتیایي مراکزو ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیې د مشاورینو څخه د هغه سالمې مشورو واخلي او د عملي کې انشاءالله دوی به دغه ستونزه او مشکل له منځه ځي او شودې به دوباره پیدا کړي.
ډېر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه، راځئ چې لږ په دې باندې تمسو، بیا به د اورېدونکو پوښتنې نور هم ځواب کړو. همدا چې هر ماشوم هر مور په طبیعي ډول چې کله ماشوم راوړي شودې لري، اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضې ستونزې موجودې دي، ممکن بعضې روایتونه وي. یو مور وای وای زما ما شودې تښتېدلې ځکه نشته شودې مې چې ماشوم ته ورکم، یا وېرېدلې وي یا همغه رنځېدلې د ولادت په وخت کې، دا وای شودې تښتېدلې دي او همداسې انتباه کوي چې شودې مې نشته نو راځه ماشوم ته پوډري شودې ورکه. تاسو وایئ چې نه، په طبیعي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شودې لري چې کولی شي دوه درې ماشومان وروزي. څه کول په کار دی هغې مور ته چې همدغسې انتباه ځان ته ورکوي چې زما شودې نشته، ماشوم په هغه نورو شودو باندې روغ دی کې په پوډري شودو باندې، او وروسته بیا همداسې په طبیعي ډول شودې ورنه کې شودې هم ورسره کمیږي؟
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیې مشاورین لرو چې هغوی تقریبا شپږ ورځنی روزنه لیدلې په دې حق. ډېر زیات عوامل دي، کېدای شي یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خوله خلاصه نشي، یا هغه پوزیشن چې په کوم پوزیشن ماشوم ونیول شي هغه کې ستونزې ولري، بلاخره ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزه مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاسه ورکوي. نو دې لپاره میندو ته د ما توصیه دا ده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي، هغوی عملا ماشوم د مور غېږ ته اچي او دا د شودو ورکولو پروسه مشاهده کوي، چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځای کې موجود دي مور ته په همغه له مشوره ورکوي. مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې تر څو دا ستونزه حل شي.
حیواني شودې کاریږي په اکثرو سیمو کې، ماشوم چې پیدا شي یا د وزې او یا هم د میږي شودې ورکوي، ممکن کله کله د غوا شودو نه هم استفاده وسی. که دغه سی ورچا پیښیږي، سپارښتنه مو څه ده؟ کوم شیدې د کوم حیوان ګټورې دي حداقل هغه ماشوم له خوارزواکۍ نه ژغورلی شي؟
په ټوله کې ما مخکې اشاره وکړه چې مونږه د مور د شیدو ځای نیونکو ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو. د ما ګرانو هیوادوالو ته توصیه دا ده چې دا د تغذیې په علم کې قطعا اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي، مګر ډیر په خاصو حالاتو کې. په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅکله همدا کار نه کوي، روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. حتی د تغذیې توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي، دوی ته باید د دایې تدارک وشي. یعنی په کلي کې هغه ښځه چې بله ښځه تدارک دې ورته وشي چې شودې دې ورته په بیه واخیستل شي، انساني شودې. او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته د مراجعه وکړي، هغوی ورته هغه فرمولا سنجوي چې د کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي. په خپل سر دې هیڅکله نه د غوا او نه د وزې شودې نه شروع کوي. په وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي، فقط یو ساعت به د دوی یا دوه ساعته ضایع شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمې مشورې ورکړي. د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شودې ورته شروع کړي. آیا د شودې ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نه شته؟
سلامت اوسئ. کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب باوري. ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر، ستړي مشي. مخکې موږ لکه خبرې وکړې، همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن که توجه ونه سي د مرګ کومې ته ولاړ شي. رښتیا هم دغه اندېښنې همدومره پر ځای دي؟
مننه رودین صاحب تر هر څه د مخه تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو دا ارقام خو موږ هم تایید اوس په افغانستان کې یو میلیون ماشومان شدید سوئی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوئی تغذیه دي او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوئی تغذیه اخته دي. دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده. ممکن هغه د بیستري په اندازه باندې ماشومان تمرین مړه شي او باقي نور ماشومانو ته موږ د تداوي پروګرامونه لرو. یونیسف خپله وعده کړې ده چې د 1 کال لپاره موږ د تداوي مواد لرو ورته. نو نه پوهېږم چې دې خبره څنګه کړې، کوم اساس کړې ده.
دا ډېره علمي خبره نه ده. همدغه چې مثلا ارقام ډېر هیښوونکي یا ټکان ورکوونکي دي. نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړو چې اوریدونکو ته چې زموږ او تاسو غاوري په کلیو او بانډو کې او دغه راس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې شته څه چمتووالی لري؟ له یونیسف پرته WHO او نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړی د روغتیا په برخه کې، خصوصا د خوارځواکۍ په برخه کې کله زره تامسو؟
اصلا لودین سه محترم په دنیا کې د یو ان ایجنسی سری په اداري برخه لیډینګ لري، په خپلنځ کې یو خاص تعامل لري. د نیوټریشن یا د تغذیه برخه لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده. نو دی په دې برخه د لیډ مسولیت لري، خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي. نو افغانستان کې تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده. نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده. WHO هم خپل خدمات لري، خپل همکاري لري. د سوی تغذیه داخل بستر ماشومانو په تداوي کې همدارنګ WHO خپل خدمات لري، خپل همکاريان لري موږ سره. د اوپی د مامیا دي هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوي په برخه کې. نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو، په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو، ضرورتونه مشخصو او منابع سره منسجموو او انټیګریټ کوو سره. نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي. نو ان شاء الله د چې څنګه چې موږ وایو چې سوی تغذیه د تداوي پروګرامونه مختل کړي وي، ان شاء الله نه سره خو مجموع کې سوی تغذیه رامنځته کېدل د یو بل بحث ده. چې سوی تغذیه ولې رامنځته کېږي ډېر اسباب لري. نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول پکار دي او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت ده چې افغانستان کې سوی تغذیه کما یا صفر درکته.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو اطمینان دغه ارقام چې اوس لري په امر روغتیا وزارت کې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه پرتل کړي مودې له تیر کال ارقام سره، دا ارقام څنګه زیاتوالی کوي، کم زیاتوالی کوي او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنونکی؟
نه لوزین سه محترم، د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو. تقریبا دا کلونو راځي چې تغذیه په افغانستان کې وجود لري او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه دي تللي او دا باید لوړ تللي وای ځکه چې اوس کوم اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي او اقتصادي فعالیتونه خراب دي او تحول منځته راغلی. اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره. نو دا مشکلات دي باید سوي دي چې تغذیه ارقام یو څه لوړ لړ کړي او دا طبیعي ده باید لوړ تللي وای. لیکن داسې نه ده چې تغذیه 1 میلیون ارقام په د شپږو یا 15 میاشتو کې رامنځته شول او مخکې نه وو. مخکې هم د 8 لکه 9 لکه شاوخوا باندې سوي تغذیه شدید ارقام لرل او همداسې د متوسط سوي تغذیه ارقام هم په همدې لیول کې وو او اوس 1000 میندې موږ سوي تغذیه لرلې. ارقام لوړ تللي دي خو داسې نه ده چې بېخي په خوا سوي تغذیه نه وه.
بله، او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر سوی د پیغه کا چنه دی چې پخوانی حکومت سره وو. داسې راپورونه وو د امر روغتیا وزارت مرسیال هم مقتتایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې حتی په کابل کې روغتیایي برخه هم سیاسي شوې ده. هغه مرسته چې په خوا ورسره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې هغه مرسته اوس نسته. د تغذیه په برخه کې کله زره تامسو په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نورې ادارې، او کنا دغه برخه هم یو څه زیانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو؟
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره ځکولای سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره په تعامل کې وو وی خپل مرستونه لږ شاته وي بلکې لا زیات څه وي ځکه بشري پان په افغانستان افغانستان ته پروس کې ډېر زیات را روان ده نو اکثر دایمن فعالیتونه د بشري پان نه تم ویسي یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډېر ښه روان دي او د سویت غزي تراوی مراکز ته زیاتوالي مونږ عملا پیل کړل چې په ټولو افغانستان په ټولو سیمو مراکز کې سویت غزي تراوی مراکز ایجاد کوو او عملا په دې باندې کار جریان لري
بلې او په خو د سراپور نه و چې بسترونه ډاک دي خصوصا د کابل له صحت تفل رختونه راپور د غسل ولاتونه راپور چې هغه د ماشومان د خوارز واکې رختونونو کې بسترونه ډاک دي څنګه اوس د رختونونو وضعیت څه ډول دی رختونونه څومره ورتیا لري کده رښتیا هم د غشمیرې خدای مکر رښتیا ثابتېږي او 2022 کال کې چې اوس په پایل کې وضعیت خراب کیږي چمتواله له کیفی په لور ورته څومره ده
نو لوځین سه محترم د دې بسرونو د کوالي موضوع عادي خبره ده یعنی په خو هم د دې کېدل کې بسر بډک شو بیا موږ ریپرینګ سیستم نه کار اخیسته یو ماشوم یو شپخانه نه بل ته ریپر کا وو اندرا ګاندی شپخانه باندې لوډ زیات ده خو په مجموع کې د دې سویت غزي په هغه باندې په تداوی مراکز باندې لوډ دومره نه ده زیات توې چې خو موږ نو ویل دي